له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وټلو دوه کاله پوره شول. خو د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې متحده ایالاتونو د خپلو زرګونو افغان کارکوونکو د پناه غوښتنې لا نه دي منلي. د واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې د راپور له مخې چې پرون چهارشنبې خپور کړی، په امریکا کې 9000 افغان کډوال لا هم ډاډه نه دي چې د پناه اخیستو غوښتنې لیکونه به یې ومنل شي او که نه. دوی د هغو شاوخوا 6000 افغانانو له ډلې دي چې امریکا له طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستانه ایستلي دي. د 2021 کال د اګست په 1 نیټه د امریکا وروستي پوځیان له کابل ووتل او په دې سره په افغانستان کې نږدې 40 کلنه جګړه پای ته ورسوله. که څه هم د امریکا په کانګرس کې د افغان پناه غوښتونکو د منلو د چټکولو یوه طرحه تر بحث لاندې ده، خو معلومه نه ده چې څه وخت به تصویب شي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي نړۍ ورته ډاډ ورکړی چې د وسلوالو مخالفانو ملاتړ به نه کوي. امیر خان متقی دغه څرګندونې پرون په کابل کې د دینی علماو او ولسي مشرانو یوې غونډې ته وکړې. ښاغلي متقی که څه هم ونه ویل چې کومو هیوادونو دغه ډاډ ورکړی دی، خو تر دې وړاندې د افغانستان ګاونډي هیوادونه تورن شوي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. دا مهال د اسلامي دولت ډله یا داعش د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه او د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهه دی طالبان وسلوال مخالفت کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تېرې جمعې پر ورځ وویل چې په افغانستان کې د داعش په ګډون 40 ترهګرې ډلې فعالیت کوي، خو د طالبان حکومت دا راپور بې بنسټه وباله. د جرمني یوې محکمې د هغې هېواد د ځانګړو ځواکونو هغه پوځي ته د شخصي وسلې د جواز ورکړه رد کړې ده چې په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې څو ځلې دنده ترسره کړې ده. اسوشیټد پرس اژانس پرون چهارشنبې د محکمې د پریکړې دا خبر ورکړ. د جرمني دغه پوځي ویلي په افغانستان کې د دندې له کبله ژوند ته د جهادي ډلو لخوا ګواښ پېښ دی، خو محکمې ویلي دا ګواښ دا نه ایجابوي چې د پوځ دغې غړي ته د وسلې جواز ورکړل شي. د جرمني دغې محکمې ویلي که چېرته کوم پوځي په واقعي ډول د ګواښ احساس کوي د شخصي وسلې جواز ورکوي، خو دوی زیاته کړې د ځانګړو ځواکونو دغه غړي چې افغانستان کې کار کړی دی د ګواښ پوره شواهد نه دي وړاندې کړي. د راپور له مخې تو د 40 کلن پوځي ماموریت پر مهال 150,000 جرمني سرتیرو افغانستان کې دنده ترسره کړې ده. ایرانی چارواکو په دې هېواد کې د تېر کال پراخو مظاهرو وروسته د پوهنتون پر استادانو فشارونه زیات کړي دي. ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په تېرو 2 کلونو کې د ایران د بېلابېلو پوهنتونونو لږ تر لږه 60 استادان له دندو لرې کړی شوي دي. 2 ورځې وړاندې هم د تهران پوهنتون 10 استادان له دندو منفک شول چې ښځې هم پکې وې. پر دغو استادانو تور دی چې په ایران کې له مظاهرو ملاتړ کړی او زده کوونکي د دولت ضد مظاهرو ته پارولې دي. ایران دغه فشارونه داسې مهال زیات کړي چې ټاکل شوې راتلونکې میاشت د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژلو د لومړي تلین په مناسبت بیا اعتراضونه وشي. روسي چارواکي وایي اوکراین پر دې هېواد د جګړې له پایله د بې پیلوټو الوتکو تر ټولو زورور بریدونه کړي دي. روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د چهارشنبې په ورځ وویل د اوکراین دغه بریدونه د روسیې په شپږو سیمو شوي دي. زخاروا ویلي د اګست د 1 نیټې بریدونه به بې ځوابه پاتې نه شي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د روسیې د تاس خبري اژانس او سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي چې د اوکراین په پرونیو بریدونو کې د روسیې د یوې هوایي اډې دننه 4 پوځي ترانسپورټي لوتکه ویجاړې شوې دي. اوکراین دفاع وزارت بیل دی چې په مستقیم ډول د غبریدونو مسولیت ومني تایید کړي چې د روسیې په پیسکوف سیمه کې 4 الوتکه ویجاړې شوې. په دغو غبریدونو کې د سر د زیان راپور نه دی ورکړل شوی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل دی. د خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په ټولو مهمو ځایونو او لویو لارو کې د امنیتي کمرو د لګولو تګلاره تر کار لاندې ده. د دې وزارت ویان پرون وویل چې په اوس وخت کې په کابل ښار کې په مهمو ځایونو لارو او کوڅو کې تر 2,000 زیاتې کمرې نصب شوي دي. نور بله اسدالله الدین نوارو.
د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي په ټول هیواد کې د خلکو د روحي او فزیکی امنیت لپاره د څارنې کمرې نصبوي. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي دا کار د دوی د 4 کلنې تګلارې یوه برخه ده چې په وینا یې تر اوسه بشپړه نه ده او بودجه یې هم نه ده ټاکل شوې. قانی پرون چهارشنبه رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي دا مهال په کابل او اکثرو نورو مهمو ځایونو کې د امنیتي کمرو شمیر 2,500 ته رسېدلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې دا کمرې د کوم کورنۍ او یا هم بهرني شرکت لخوا نصب شوي او څه ډول مدیریت کیږي.
همکنون الحمدلله در شهر کابل وسط
هم داوس په کابل خار او نور مهم ځایونو کې سبان د 2500 کمرې په ظاهري بڼه نصب شوی. ممکن د پټو کمرو شمیر تر دې زیات وي. دا کار د کابل او نور ولایتونو په ټولو مهمو او له ګڼې ګوڼې ډکو ځایونو کې شوی، لکه د تګ راتګ پر لارو، هوایي ډګرونو، سرحدونو او ګمرکونو کې. ټولو دغو ځایونو کې امنیتي کمرې نصب شوي دي.
د پخوانی جمهوری نظام په وروستیو کې هم په کابل کې د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د امنیتي کمرو د نصب موضوع یاده شوه، خو معلومه نه شوه چې هغه پروژه تر کومه ځایه مخته ولاړه. په 1999 لمریز کال کې د پخوانی نظام چارواکو کابل کې د امنیتي کمرو شمیر یوازې 300 ښودلی و. د طالبانو حکومت داسې مهال د امنیتي کمرو د زیاتېدو خبره کوي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د جنایي پیښو کچه زیاته شوې ده. که څه هم د دغو پیښو کره شمیر معلوم نه دی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نږدې هر ورځ په جنایي جرمونو د لسګونه تورنو کسانو د نیولو خبره کوي. پر جنایي پیښو سربیره په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې کله ناکله امنیتي پیښې هم کیږي چې مسؤلیت یې تر ډیره داعش یا هم د طالبانو د حکومت نور وسلوال مخالفان اخلي. پوښتنه دا ده چې د څارنې دغه کمرې د امنیتي پیښو په مخنیوي کې څه مرسته کولی شي. د امنیتي چارو کتونکی او د افغانستان په پخوانی جمهوري نظام کې د وسلوال پوز ویان اجمل عمر شینواری په اړه وایي:
امنیت تنها په کمرو باندې نه تامینیږي. امنیت ډیر اړخونه لري. په امنیت کې چې ولس خپله ونډه وانخلي، پرمختللي هیوادونه چې هغو په امنیتي چارو کې ډیر برلاسي دي، هغوی هم دې ته اړ دي چې خپل ولس د امنیت په برخه کې ورسره پوره همغږي او همکاري وکړي. په کمرو باندې تنها نه امنیت تامینېدلی شي او نه متاسفانه طالبان دا ظرفیت لري چې د هغه تخنیکي وسایل نه چې په امنیتي چارو کې هغه ګټه پورته کیږي په نړیواله کچه او په پرمختللي هیوادونو کې د هغې نه دوه ګټه پورته کیږي.
د څارنې کمرې په ټوله نړۍ کې کارول کیږي او انټرنیټي معلوماتو له مخې چین کې یې شمیر 200 میلیونو او د امریکا په متحدو ایالتونو کې څه باندې 70 میلیونو ته رسیږي. د ټکنالوژۍ د برخې متخصص آغا ملک سهار وایي د چین او یو شمیر نورو پرمختللو هیوادونو امنیتي کمرې د څیرې په پیژندنه کې مرسته کولی شي او پولیسو سره د مشکوک کس په نیولو او ځایځایګي کې مرسته کوي، خو په وینا یې کابل کې نصب شوې کمرې یوازې له جرم یا کومې پیښې وروسته د سیمې وضعیت معلومولی شي.
په نورستان کې روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د یو شمیر روغتونونو د رغولو چارې انګړندې شوې دي. چارواکو ویلي چې دوی هڅه کوي چې اوسیدونکو ته د روغتیا په برخه کې ښې اسانتیاوې برابرې کړي. نور په دې رپورټ کې
د یادو پروژو پرانیز غونډه کې د نورو مسؤلینو سربیره د طالبانو د روغتیا وزارت مالی او اداري معین مولوي محمد اساق او د نورستان لپاره د سویډن همکار مؤسسي مسؤول ډاکټر محمد فاروق صحاک برخه اخیستې وه. د روغتیا برخې یو تن مسؤول چې له نوم ښودلو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل د نورستان لپاره 40 بستریز روغتون په یو کرایه کور کې، د معتادینو 40 بستریز روغتون، د افغاني سرې میاشتې په ودانۍ کې، د واکسینو ساتلو نوې جوړه شوې ودانۍ او په ټولو ولسوالیو کې مور او ماشوم ته د خدمتونو وړاندې کولو 15 روغتیایي ځالې پرانیستل شوې. د کتلوی معافیت د برخې مسؤلین وایي پخوایې د واکسینو ساتلو لپاره مناسب ځای نه درلود. اوس ورته یا د ودانۍ د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف جوړه کړه. د نورستان ملي راډیو تلویزیون څخه په خپور شوي راپور کې راغلی چې د عامې روغتیا مالی او اداري معین ویلي غواړي ټولو هیوادوالو ته معیاري روغتیایي خدمات چمتو کړي. د هغه په وینا چې د نورستان 40 بستریز روغتون د ودانۍ نیمګړي کارونه به بیا پیل شي او په دې برخه کې د یادې ودانۍ جوړونکي شرکت مسؤلینو سره خبرې کړي دي. د نورستان اوسیدونکي وایي د یو مجهز روغتون او د معتادینو د درملنې مرکز نشتون دوی ستونزو سره مخ کړي وو او د یادو مشکلاتو حل لپاره یې له پخوانیو چارواکو زیاتې غوښتنې کړې وې، خو ورته یوازې ژمنې ورکول کېدلې. اوس چې ورته روغتونونه پرانیستل شو پرې خوښتي. قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت او انجینر نصیر الله جلال:
د ډېرې مودې نه د نورستان مشرانو، نورستان ولس، د تېرو حکومتونو نه تقاضاګانې درلودلې چې صحیح شفاخانه جوړ شي په مرکز پارون کې او هم د متعدینو دپاره.
نورستان کې د سل بستریز روغتون د افتتاح څخه ډېر زیات خوشحاله یو چې تر اوسه پورې دلته معیاري شفاخانه وجود نه درلوده. مریضان به د پارون نه اسدآباد کنړ ته انتقالېده او یا ننګرهار ته اته ساعته نه ساعت مزل نه وروسته به هلته رسېدل. اکثره مریضانو په لارې کې ضایع کېدل او په دې وروستیو کې په نورستان ولایت کې معتادین هم ډېر زیات شو چې د هغې د درملنې لپاره هېڅ روغتون وجود نه درلوده. په دې خوشحاله یو چې معتادینو لپاره هم شل بستریز روغتون جوړ.
د نورستان په مرکز پارون کې شاوخوا لس کاله وړاندې د یو مجهز روغتون لپاره پر یو ودانۍ کار پیل شوی و چې د هغه وخت مسؤلینو په وینا شاوخوا شپېته سلنه چارې بشپړې شوې وې او پاتې کارونه یې د جوړونکي شرکت د ناغېړۍ په وجه نیمګړې پاتې شول. په تیر حکومت کې ډېرې غټې پروژې د حکومت وزیرانو، وکیلانو او د زورواکو شرکتونو ته ورکول کېدې چې بیا به پرې د حکومت زور نه رسېده. هر څه یې په خپله خوښه ترسره کول چې د پارون روغتون او د کونړ ولایت د مناګي برېښنا بندي ښکاره او ښې نمونې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیوي مجله واورئ دا هم د دې برخې وروستی راپور. پرون اګست دیرشمه د جبریلله درک کېدو له نړیوالې ورځې سره برابره وه. د ورځ په داس حال کې را رسېدلې چې په افغانستان کې طالبانو له واکمنۍ وروسته د پخواني پوځیانو او کارکوونکو د جبري له درکې کېدو د څو پېښو په اړه راپورونه ورکول شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما په یو تازه راپور کې ویلي چې د پخواني جمهوري نظام د کارکوونکو او پوځیانو د جبري له درکې کېدو لږ تر لږه څوارلس پېښې ثبت کړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اګست دیرشمه د جبري له درک کېدو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسېدلې ده چې په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام یو شمېر کارکوونکي او فعالان ترېتم شوي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو جبري له درک شویو کسانو کورنۍ د هغوی په اړه د معلوماتو غوښتنه کوي. د پخواني نظام د ملکي هوایي چلند عمومي رئیس محمود شاه حبیبي ورور تیمور شاه حبیبي دا کوي چې نوموړی د 2022 کال د اګست په لسمه د طالبانو د استخباراتو لخوا د کابل له شیرپور سیمې څخه د خصوصي مخابراتي شرکت یا SCH له نه ویشتنو همکارانو سره نیول شوی دی. د نوموړي په خبره سره لدی چې د ښاغلي حبیبي ملګري خوشي شوي دي، خو د هغه د ورور او د برخلیک په اړه لا هم معلومات نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تر یو کال او یوې میاشتې شاوخوا اضافه تیریش نه د زموږ سره خبرې وکړلې، نه ټلیفوني تماس ونیوي او نه موږ ته چا ملاقات راکوي. والدین او کورنۍ ټوله پریشان دي، اولادونه پریشان دي، د دې د صحت د دې د نورو مشکلاتو احوال نسته ورسره، او دا د دې شرعي او قانوني حق دی چې ملاقات ورسره وکړي، لیدنه وکړي.
د تیمور شاه حبیبي په وینا ورور یې محمود شاه حبیبي دوه کاله وړاندې د هوایي چلند وزارت څخه استعفا کړې او په یو خصوصي مخابراتي شرکت کې دنده ترسره کوله. په دې جمهوري نظام کې د هرات ښځینه زندان رئیسه علی عزیزی هم د 1400 مریض کال د تلې میاشتې په لسمه نیټه د دندې ترسره کولو پر مهال له درک شوه او برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. د علی عزیزی ورور محمد نذیر عرفی له ازادي راډیو سره په مرکه کې له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د هغې د برخلیک معلومولو لپاره پر طالبانو فشار راوړي.
چندین بار کابل مراجعه کردیم، به دفاتر مختلف طالبان مراجعه کردیم.
موږ څو ځله په کابل کې د طالبانو بیلابیلو ادارو ته مراجعه وکړه، نړیوالو بنسټونو ته مو شکایت وکړ، د بخښنې نړیوال سازمان دا موضوع تعقیب کړه، خو له بده مرغه هیڅ خبرې نشته. موږ له نړیوالې ټولنې، حقوقي بنسټونو او د ښځو له اړوندو بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار راولي ترڅو لږ تر لږه له برخلیک څخه خبر شو چې ژوندی دی که نه.
از سرنوشت ایشان برای ما مشخص باشه که ایشان زنده هستند یا زنده نیستند.
د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد که څه هم تازه د دېده او په اړه څه ونه ویل، خو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې دوی د اغلی عزیزي په اړه معلومات نه لري او ښایي هغه د تخیر پر مهال له افغانستانه وتلی وي. د بشري حقونو فعال شکرالله مشکور جبري له درکه کېدل د بشریت ضد جرم بولي.
ناپدید شدن اجباری گسترده یا
په پراخه کچه یا په سیستماتیک ډول جبری لا درک کول د بشریت ضد جرم ګڼل کیږي چې عاملین هر کله او هر ځای محاکمه کیږي، خو بیا هم د حکومت او واکمنو د مسؤلیت په اړه د نه زغملو کلمه کارول شوی. دغه کنوانسیون کورنیو ته دا حق ورکوي چې غرامت وغواړي او د وضعیت په اړه د حقیقت غوښتنه وکړي
و در مورد وضعیت خواهان حقیقت شول.
درام د نړیوالې جنایي محکمې کړنلاره چې د 2002 کال په جون کې د اجرا وړ ګرځېدلې او هم د جبري لا درکه کېدو څخه د ټولو اشخاصو د ملاتړ نړیوال کنوانسیون چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لخوا د 2006 کال د ډسمبر په 16 نېټه تصویب شو، وایي چې جبري ورکېدل د هر ملکي وګړي پر وړاندې یو پراخ او سیستماتیک برید دی. خو تر دې وړاندې ملګرو ملتونو سازمان د بښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټې او رواداري سازمان هم په افغانستان کې د طالبانو د بې اصلې واکمنې د وروسته د جبري لا درکه کېدو په ځانګړي ډول د پخوانیو سرتیرو د ښځو مدني او بشري حقونو د فعالانو او د خبریالانو د جبري لا درکه کېدو په هکله اندېښنه څرګنده کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په پرله پسې ډول دا ډول دعوې رد کړي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما د زمري میاشتې د 10 نېټې په وروستي راپور کې ویل شوي چې دغه سازمان د پخواني نظام د کارکوونکو او پوځیانو د جبري لا درکېدو لږ تر لږه 14 پیښې ثبت کړي دي. ملګرو ملتونو د جبري لا درکه کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه راپور کې ویلي چې دا اکثران په ټولنه کې د ویرې او وحشت د خپرولو لپاره د یوې ستراتژۍ په توګه کارول کېږي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د جبري ورکېدو له امله د ناامنۍ احساس یوازې د ورک شویو کسانو په نږدې خپلوانو پورې نه محدودېږي، بلکې پر ټولنه هم اغېز کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل اکسپانه کې ویلي جبري لا درکه کېدل د بشري حقونو تر ټولو جدي سرغړونه ده چې تر ډېره د ترهګرۍ د ودې لپاره کارول کېږي. هغه د جبري لا درکه کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له هېوادونو وغوښتل چې د دغه وحشیانه جنایت د پای ته رسولو په برخه کې همکاري وکړي. د 2010 کال د دسمبر په 1 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د یوه پرېکړې لیک په تصویب سره د نړۍ په مختلفو سیمو کې د جبري یا غیر ارادي لا درکه کېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د اګست 10 د جبري لا درکه کېدو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه کې مو د کندهار موزیم ته ورولو.
د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم د لید موزیم څخه لیدنه کوي.
د شعر نقد لرو.
پدې زاړه چوکاټ کې ډېر نوې خبره کېدای شي.
شعر به واوري.
اشتق وعكسه لأزمان لك غشي ناشنا چی غیراوری.
لأمان نیازی چه خبه واورو چه ده پلال انزورونا چرنگ جوره بی
چلور ورزی پینزه ورزی چهار ورز سنهی و ساعت یا تو ساعت کار پیبنده وکی په دغه موده که و چهره جولی.
پا افغانستان که مو ده مدنی فعالانو پمت د نویو کتابتونونو لپرانستو خبرو.
دغه د سبون کتابتون زموږ نه وسته ما کتابتون شو چې پرانستر شو.
د لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین حال درکو.
زه راغله ما غزنی ښار ته نازول اولیاء ښار ته کله کله مونږ شفا راکړي.
د کندهار ملي موزیم چې د افغانستان له 500 لویو موزیمونو څخه شمیرل کیږي په سلګونو آثار په خپل غیږه کې ساتي. د دې موزیم آثار د شپږو تاریخي دورو دي. د ډبرې، برونزو، کوشانیانو، باختریانو، اسلامي او نوي معاصرې دورې. د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنې کېدو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمیر تاریخي آثارو د نیول کېدو خبرونه خپره شوي چې ځینو کسانو بهر ته قاچاق کول. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د کندهار په ملي موزیم کې دا مهال 850 ډوله بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د مسولینو په خبره د کوشانیانو، باختریانو، برونزو، ډبرو، اسلامي او نوي معاصرې دورې پورې تړاو لري. د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپان وایي
د مشاور نړیوال هوایي ډګر سره د نږدې په تماس کې دی تر څو هغه څوک چې د کندهار څخه آثار بهر ته کاچا کوي د هغو مخه ونیسي. په دې برخه کې موږ تقریبا 100 کلم آثار په دې نږدې وختو کې د کندهار یا مشاور نړیوال هوایي ډګر کې نیولی دي او هغه مو د تسجیل یا د تشخیص په موخه اطلاعات فرهنګ ریاست ته انتقال کړي تر څو دا تثبیت شي چې آیا دا هنري آثار دي او که تاریخي دي. او نور هم په دې برخه کې موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه هم شاریان ته لرو تر څو هغه آثار چې د دې سره په کورونو کې پراته وي هغه راوي او د اطلاعات فرهنګ ریاست اړوند تاریخي موزیم ته وسپاري.
عبدالشکور چپان وایي د تاریخي آثارو سره د خلکو لیوالتیا تر پخوا زیاته سوي او د بهرنیو سیلانیانو په شمول د ورځې لسګونه کسان د کندهار د ملي موزیم څخه لیدنه کوي.
د چې کندهار موزیم یو بډای موزیم دی نو ځینې داخلي او خارجي سیلانیان وخت پر وخت ورڅخه لیدنه کوي چې په نږدې وختونو کې د سیلانیانو په برخه کې زیاتوالی راغلی دی. د داخلي سیلانیانو تر څنګ بهرني سیلانیان هم د لید موزیم څخه لیدنه کوي. په دې برخه کې د بهرني سیلانیانو تعداد زیات شوی دی او زیات شمیر د لید راځي زموږ د تاریخي آثارو او نورو هنري آثارو څخه لیدنه کوي.
د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان بیا دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنې کېدو غوښتنه کوي. عبدالکریم او بسم الله ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار د موزیم لپاره باید نور هم کار وسي تر څو داخلي او بهرني سیلانیان یې لیدو ته لیواله سي.
که موږ تاسو وګورو ډېر خلک راځي د بهرني هیوادونو څخه د نورو ولایتونو څخه خو ته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته او دې سره باید کومک وسي کندهار د ملي موزیم سره تر څو نورو ولایتونو خلک وویني چې په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته باید دا موزیم لا ته چې غني سي او ډېر کار ورته وسي.
لکه څنګه چې اوس د کندهار اطلاعاتو کلتوري ریاست دننه کې دی باید په یو داسې ساحه یا یو داسې وتلې ساحه کې وایي چې حد یقل خپل په نامه پارک درلودی، مثلا د کندهار موزیم پارک خپل ودانۍ د باندې درلودی چې هر چا په ډېر اسانۍ سره هم د موزیم څخه لیدنه وکړي هم په پارک کې وګرځي.
د کندهار ملي موزیم په 1400 هجری لمریز کال کې پرانستل شو چې وروسته یې ټول آثار د هیواد د لرغونپوهانو لخوا ثبت او تاریخي قدامت یې معلوم سو. خلک په داسې حال کې د تاریخي آثارو د ساتنې غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمیر تاریخي آثارو د قاچاق د مخنیوي خبرونه خپاره سوي.
د کندهار د موزیم په اړه مو راپور اوریده. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د لرغون پوهنې او تاریخي ابداتو ریاستونو ګډ پلاوي په وروستیو کې په بدخشان کې 22 لرغونې سیمې سروې کړې دي. د راپور له مخې د دغه ولایت په ټولو سوالیو کې 22 لرغونې سیمې او تاریخي ابدې سروې ثبت او راجستر شوې دي چې پکې 45 نوي پیژندل شوې لرغونې سیمې او ابدې شامل دي. بل لور ته په غزنی کې یو لرغونی جومات چې ویل کېږي په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی تاریخي جومات ته رغول کېږي. دغه جماعت د آغا خان فرهنګي بنسټ په مالی مرسته جوړی شي. د طبیعي پیښو له امله دا جماعت د نړیدو په حال کې دی. تفصیل په دې راپور کې.
د یک شنبه ورځ غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ یو پلاوی راغلی دی. دلته د مسلمانانو د لومړني او تاریخي جماعت ته جوړولو ژمنه کړې. غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ ته پلاوی مشر انجینر فضل کریم احمدی ویلي یاد بنسټ غواړي سږ کال د باباجي تاریخي جومات د بیا رغونې لپاره لومړنۍ استحکام بندي ترسره کړي چې دا اساسي رغونې د مودې لپاره یې د نړېدو مخنیوی وسي. دی زیاتوي د دوی پلاوی همدا شان د دغه تاریخي جومات سروې، براورد او اسناد سازي کوي تر څو په راتلونکي کال کې د یاد جومات د اساسي رغونې لپاره د یاد بنسټ له لورې کړنې ترسره سي. په ورته وخت کې په غزنی کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي د آغا خان فرهنګي بنسټ له یادې کړنې هرکلی کوي او وایي باباجي تاریخي جومات اوږده تاریخي مخینه لري چې اساسي رغول یې مهم کار دی. په یاد ریاست کې د نشراتو مسؤل منصور افغان وایي د زیات وخت په تیرېدو او طبیعي پیښو له امله دغه جومات ته نړېدو له ګواښ سره مخ دی.
فرهنګ وزارت په هڅو باندې
غزنی ته د اغا خان فرهنګي بنسټ مشر انجینر فضل کریم احمدی یاد تاریخی مسجد څخه کتنه وکړه. ولی احمدی صاحب دا وویل چې د تاریخي جماعت سروي بر اول د اسناد سازی کوي تر څو په راتلونکي کال کې د یاد جماعت اساسي رغونې لپاره کړنې ترسره شي.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال او تاریخ پوهان په دې باور دي چې باباجي تاریخي جماعت په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی جماعت یادیږي او وایي دغه جماعت د صحابه کرامو په وخت کې بنا سوی دی.
آزادی رادیوي مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د شعر نقد مخه کو. په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې په شعر کې د نوښت پر مسلې خبرې وشوې. دا غونډه د جمعې پر ورځ د اګست په 15مه په دارالامان واټ کې حبیبي لیسې ته څیرمه جوړه شوې وه. په دې اړه نور له فریدې سیال څخه اورو.
په شعر کې مضمون افرینی څه ده، څرنګه پیدا کیږي؟ په دې اړه ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې اوږد لیکچر وړاندې کړ. د دې خبرو په یوه برخه کې ښاغلی عزیزی له هنري پلوه مضمون افرینی داسې توضیح کړه.
مضمون افرینی د طبیعت، د پدیدو، د انسانانو د تعاملاتو او بلکې د هر څه په اړه د نویو رابطو کشف ده، یا د شیانو تر مابین د نویو رابطو ایجاد.
دا موضوع د وضاحت لپاره ښاغلی عزیزی زیاته کړه.
مضمون افرینی د ذهنی عینی پدیدو ترمنځ د تازه اړیکو کشف یا ایجاد ده چې ظاهرا یې ترمنځ هیڅ تړاو یا پیوند نشته. یعنی کله چې په یوه ادبي دوره کې هنري ژبه ابتذال ته ځي، وجه یې دا وي چې د ډېرو پدیدو ترمنځ مشابهتونه نور کشف شوي، نور دې ته ضرورت وي چې د پدیدو تر مابین نوي تړاوونه کشف کړو. همدغه نوی تړاو کشفول مضمون افرینی ده، د محتوا ایجاد ده، کریټیو دیم، یا دی وایسی دی پیغام، خلاق پیغام.
د هنري ژبې ترکیبونه، تشبیهات، استعارې او ټول هغه څه چې د نوښت لپاره کاریږي او بیا تکراریږي، ژبه ابتذال ته بیایي، ځکه چې د احساس، عواطفو او تخیل د پارولو توان له لاسه ورکوي. ولې ورکوي؟ عزیزی د خپلو خبرو په یوه برخه کې دا مسله داسې روښانه کړه.
هنري ژبه یو تر ټولو دا ځانګړتیا لري چې تکرار تاب نه لري. استاد غزنفر د کلیشي په بحث کې وایي چې هر جذابه خبر که بیا بیا په یوه بڼه وسي، نور په هغه کې جذابیت ختمیږي، او هر هغه کلمه چې تر قیامت هم ویل کېږي جذابیت یې نه ختمیږي. چې د جذابیت په خاطر نه یې ویل سوی، بلکې د منفعت په خاطر ویل سوی وي. موږ د هغه بلې کټګورۍ د برخې خبره وي، لکه اوس زه ټول عمر دا خبره چې کوم چې ښه راغلاست، څنګه یې جوړې، په خیر یې، کنه دا کومه ځبه چې کاروو، دا ولې نظریږي؟ دا د جذابیت لپاره نه کاري، مګر یوه ټوکه چې درې وارې وکړې نور د سړي ته غصه راځي. د دې په ځای چې تا وخندی، د تا له احساساتو سره رابطه پیدا کړي، یا تا ته له خپلو احساساتو سره د وصل سبب وګرځي، دا نه ګرځي. نو دغه د یوې ادبي دورې د ځوانو شاعرانو ژبه که د تکرار ښکار شوه او د ټولو پدیدو ترمنځ دغه روابط کشف شو، نور هغه دوره په شعري لحاظ د ابتذال حالت ته ځي که دغه یوه نوې سا ورته رانسي، د هنري متون نور مړه دي.
ځینې شاعران چوکاټونه بدلوي او فکر کوي چې له دې سره یې نوښت رامنځته کړی، خو همغه مشهوره خبره یې هېره کړې ده چې د سره سپین کمیس له اغوستلو سره انسان نه بدلېږي. په دې تړاو ښاغلی عزیزی د افغان ادبي بهیر په غونډه کې وویل:
ښه، داسې نه ده چې ته په کلماتو کې وګرځي او ووایه چې زه نوی ترکیب جوړ کړم نو به مضمون نوی سي، یا ردیف نوی کړم مضمون به نوی سي، یا بحر پراخ کړم مثلا د دولسو له یولسو له اوو له اتو له پنځلسو یې ورواړه وم، دا به مضمون افرینی. تر ډېره حده دا شی لفظي هم نه ده، په ډېر زاړه چوکاټ کې ډېره نوې خبره کېدای سي.
دا بهیر په غونډه کې د ښاغلي عزیزی تر خبرو وروسته د غونډې برخوالو خپلې پوښتنې وکړې او خپل نظر یې وړاندې کړ. د ګډونوالو له ډلې څخه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد اجمل ښکلي وویل چې مضمون افرینی هغه وخت رامنځته کیږي چې خلک مجبور شي دوی په دې وخت کې فکر کولو ته هڅول کیږي. ځینی وخت له شاعر سره د ډیرو عادي شیانو په لیدو نظریه پیدا شي، نو کله چې تصور ورپسې ونخلي مضمون آفرینی رامنځته کیږي. د افغان ادبي بهیر د غونډې په پای کې مشاعره وشوه.
یو شمېر ناقدان په دې باور دي چې په شعر کې موضوع مهمه نه ده، د شاعر تجربه مهمه ده چې له لوستونکو سره یې شریکوي، ځکه چې دا تجربه ذاتي ده نو تل نوي وي. دا خبر هم کره کتونکي کوي چې په شعر کې فکر او شعر نه سره بیلی شي، خو شعر فکر نه دی، شعر یو حال دی او په شعر کې دا شعور دی چې شاید په فکر بدل شي. او شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې رسېدلی، اما که شعر د یو فکر د بیان لپاره وي شعریت یې اغېزمن کیږي. د دې نظریې یو شمېر منتقدان استدلال کوي چې په دې ډول په شعر کې یو ډول ایډیالوژي ځای شي، او ایډیالوژي خو شعر وژني. اما هغه کسان چې فکر او شعر سره تړلی ګڼي هغوی وایي